اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زه بشیر ګواخ مو هرکلی کوم په دې اخیری غړی کې د پینځونه تر شپږو بجو په دې خبرونه کې تاسو به بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. هیله ده چې تر پای را سره پات شئ. دا ټول خبرونه را سره واورئ. لومړی به اسرائیل له مومن ته ورشو او هغه به تاسو ته خبرونه وایي.
لنن څخه پټرول پاکستان کې د پټرول پمپونو مالکانو اتحادي هړتال پیل کړی. د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسیشن غوښتنه کړې چې د هغه آډیو ریکارډینګ لپاره د تحقیقاتي کمیشن جوړ کړ چې د عدلي ازادي تر پوښتنې لاندې راوستي. او نن د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. لنن څخه پټرول پاکستان کې د پټرول پمپونو مالکانو اتحادیې هړتال پیل کړې دي. د اتحادیې د خیبر پختونخوا څانګې مشر عبدالماجد خان نن مشال ډو ته وویل چې هړتال به تر هغو جاری وي چې تر څو ورته حکومت ټیکسونو د بجلی نرخونه کم کړي نه وي.
پورا پاکستان کی ہڑتال چینے والے تر خیبر پورے ٹول ہڑتال دے مذاکرات نہیں دیشے بھی الٹا مادہ اظہر سے بھی میسج چلو لے چاہے مذاکرات لگیا دی حالانکہ مونگ سب مذاکرات جیسے خاص نہیں لگیا.
عبدالماجد زیاته کړه حکومت ته ټیکسونه د بجلی بلونه او د مزدورانو د اړې سیوا کړې چې په نتیجه کې دوی له تاوان سره مخ دي او روزګار پرېښودو ته مجبور شوي دي. په پېټرول پمپونو اسوسیشن کې پټرول پاکستان کې له 10,000 او په خیبر پختونخوا کې د 1500 نه زیات پېټرول پمپونو مالکان شامل دي. بلخوا عام ولسوای د پېټرول پمپونو تړ کېدو له کبله په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخ دي، خو حکومت وایي سرکاري پېټرول پمپ پونه اخلاص دی او له یاد اتحادی سره یې هم خبرې روانې دي او هیله ده چې هړتال به ختم شي. د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسیشن غوښتنه کړې چې د هغه آډیو ریکارډینګ لپاره د تحقیقاتي کمیشن جوړ کړ شي چې د عدلي ازادي تر پوښتنې لاندې راوستي. د سپریم کورټ بار لخوا په خبرې شوي خبر پاڼه کې راغلي چې پرونه د دوی په غونډه کې غوښتنه وشوه چې په دې وروستیو کې د خپور شوي غږیز ریکارډینګ د پلټنې وشي چې دارنګ په عدلیه د ولس اعتماد بحال شي. که څه هم دوی نور وضاحت نه دی ورکړې، خو دا په داسې حال کې ده چې د فیکټ فوکس په نومو ویبپاڼې د نومبر پر 21مه د یوې آډیو په اساس چې پکې دوه کسان خبرې کوي یو ځانګړی پور خپور کړ. په دې اډیو کې په مبینه توګه پخوانی چیف جسټس عاقب نثار د خپل کار په موده کې چا سره په ټلیفوني خبرو کې وایي دلته فیصلي ادارې کوي او هغوی وایي چې نواز شریف تبا خامخا سزا ورکوي او عمران خان براولي. د دې رپورټ تر خپرېدو وروسته مشال دو سره خبرو کې ثاقب نثار ویل چې دا جعلي غږ دی او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د ده لور مریم نواز ته یې د سزا ورکولو په اړه له هیچا سره خبر نه دي کړي. د یادولې دا چې پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار په مشرۍ د 2018 کال په جولای کې د پاکستان سپریم کورټ نواز شریف د وزیر اعظم لپاره نااهل ګرځولې وو. نواز شریف د پاناما اسنادو په تناظر کې په دلغلې تورن شوی وو. پاکستان سپریم کورټ په خبر پختونخوا کې د سیاسي ګوندونو په بنیاد د کلو او چم گاوند بلدیتي انتخاباتو کولو پریکړه پړه د کیس اوریدنه تر 10 نومبر پورې ځنډولې. نن د کیس اوریدنې پر مهال سپریم کورټ د خبر پختونخوا حکومت او اپوزیشن ګوندونو ته ویل چې د یادې نیټې پورې دې خپل خپل دلایل جمع کړي. د سیاسي ګوندونو په بنیاد د کلو او چم گاوند بلدیتي انتخاباتو کولو په اړه د پېښور های کورټ امر د خبر پختونخوا حکومت په سپریم کورټ کې چیلنج کړي. د صوبایي حکومت د اطلاعاتو وزیر کمر منګش د نومبر پر 8مه مشل ډو ته ویل چې دوی د چم گاوند په کچه خلک په سیاسي اختلافاتو یا لانجوخته کول نه غواړي، نو ځکه یاد بلدیتي انتخابات په غیر سیاسي بنیاد کول غواړي. بلخوا اپوزیشن ګوندونه وایي چې په غیر سیاسي بنیاد د انتخاباتو کولو سره به د دوی وټونه تقسیم شي. الیکشن کمیشن د پېښور های کورټ تر فیصلې وروسته د کلو او چم گاوند انتخاباتو په سیاسي بنیادونو د کولو اعلامیه جاري کړي. ټاکل شوی د خبر پښتونخوا په 12 کې بعد د دسمبر پر 19مه بلدیتي انتخابات وي. نن د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما ویلي چې دا هیواد د نړۍ په کچه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو لوړه کچه لري. یوناما په دې تړاو اعلامیه کې زیاته کړې چې په هر 10 افغان میرمنو کې 9 یې د خپل نږدې شخص لخوا له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. د یوناما مشرې او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د بورا لاینز له قوله لیکل شوي د تاوتریخوالي مخه باید ونیول شي. موږ باید له دې ناڅرګندې وبا سره د مبارزې لپاره په ګډه کار وکړو. په ورته وخت کې د بخې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللې او له طالبانو یې غوښتنه کړې چې د ښځو او جینکو حقونو ته درناوی وکړي. بلخوا افغان طالبانو ویلي دي چې میرمن ته اجازه ورکړي چې په اسلامي چوکاټ کې دننه خپل فعالیتونه مخې ته یوسي. دا تر دې مهال د مشال خبرونه.
د مشال ریډیو اوریدونکو تاسو خبرونه ل اسرائیل لمومن څخه اوردل په دې غړي کې د نور ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. په پاکستان کې پېټرول پمپونو اتحادیې هړتال کړی دی. حکومت ویلي دی چې په ځینو سرکاري پېټرول پمپونو کې به تیل ملاویږي. آیا همداسې ده؟
پیسو کې وځو دی وخت ولاړ مې نه پېټرول شته او ټول به پردې مردې په پېټرول پمپ را خوري کړی دي. ګاډي ټول ولاړ دي. برای مهرباني حکومت کې د دې په کارونو باندې نظر ثانی وکي او دا پېټرول لیکلو کې چې عوامو ته ریلیف راشي.
په پاکستان کې پر امنیتي ځواکونو نیوکې کېږي چې خلک په زور لا درکه کوي. یو غمزپل مور چې 15 ځوانان یې غیب کړی شوی وای نن پر خزو د تشدد په اړه د پوهاوی نړیواله ورځ ده. یو تشدد ځپلې پښتنه د خپل میړه په حق لوای ریڈیوگی لکه څنګه چې تاسو خبرونه کې واردل د پاکستان د پېټرول پمپونو والاو لنن څخه د هړتال په کولو سره ویلي دي چې د کاروبار د نقصان له وجې نور نشي روان ساتلی. دوی زیاته کړې چې د احتجاج به تر هغې پورې روان وي تر څو چې حکومت د مشکلاتو د حلولو ډاډ نه وي ورکړی. د پېټرول پمپونو اتحادیه وایي چې د ډېرو ټکسونو او لږې ګټې له وجې دوی تاوان کې روان دي. دوی مخکې هم ورته احتجاج کړی و خو به د حکومت سره تر مذاکراتو وروسته وځنډو. بلخوا چارواکي وایي دوی د دې مسلې په حلولو بوخت دي. په اړه د شبیر جان رپورټ اورو.
پاکستان کې د پېټرول پمپونو مالکانو تیر ورځ اعلان کړی و چې د 25 نومبر نه به ټول پاکستان کې د پېټرولو خرڅ د احتجاج په توګه بند وي او پمپونه به تر هغې نه پرانیزي تر څو چې حکومت د دوی د ګټې شرحه څه باندې 2% نه تر شپږ فیصدو زیاده کړی نه وي. بلخوا دغه هړتال عام ولس ډېر اغېزمن کړی دی او په پېټرول پمپونو باندې پېټرول چاته هم نه ترلاسه کیږي. دوی وایي چې ډیوټو او مزدورو له تګ راتګ ورته ګران شوی دی. نوخر سره تعلق لرونکي خالد انیاز وایي چې د نوخر نه پېښور ته د سورلو په ګاډي کې هر ورځ زی راځي خو د دې هړتال له وجې ورته ډېر ستونزې را پېښې دي.
کله چې د نوخر نه پېښور ته راځم او پېټرول نه نو بیا ظاهر خبره ده چې ګاډي هم نه نو په هغه ورځ باندې بیا ما ته ډېره زیاته مشکل وي او صرف ما ته نه مشکل دغه شانټول خلکو ته مشکل وي ولې چې اغوی د کور نه راځینو او دغه خلک چې کم دی بیا چې کم چا سره وی کنه فور ایگزامپل لکه سوګ سی این جی والا ګاډي وی یا نور ګاډي وی نو اغه بیا چې کم دی یو په ډبل پیسې خلکو نه اخلي.
د مردان عبدللی وای چې سهار راسي په پېټرول پمپونو ګرځي خو یو ځکه هم ورته تیل نه ملاويږي. وای حکومت ځنی سرکاري پمپونو کې د پېټرول ورکولو ویلی وو خو هغه هم تړلې شوې دي او پېټرول پکې نه ملاويږي.
یی زه هو تقریبا د مشکالی کې نه شروع شمه یو 10 پېټرول پمپ مې وکړه مسالا دا چې دی هړتال لے او بیا دی ورکړین دی چیرې پیسو چې کم دی پمپونه دی او شل پمپ دی کې وتا اوسه پېټرول ملاويږي. نو پیسو کې وځو دی وخت ولاړ مې نه پېټرول شته او ټول به پردې مردې په پېټرول پمپ را خوري کړی دی. ګاډي ټول ولاړ دي. نو برای مهرباني حکومت دې دی په کارونو باندې نظر ثانی وکي او دا پېټرول لیکلو کې چې عوام ته ریلیف راشي.
بل خو ته پاکستان کې د پېټرول پمپونو اتحادیه خیبر پښتونخوا کې مشر عبدالماجد خان مشال لیډو ته د نومبر په 15 وویل چې تر دې دمه نو حکومت سره خبرې تر شوې دي او نه دوی د هړتال ختمولو پریکړه کړې ده. دا مولست څنګه په خپل دي دریز لري چې دوی خپل هم متاثر شوې دي ځکه خپل روزګار یې تړلې دي. نو باید حکومت د دوی او د عام ولس ستونزو ته پاملرنه وکړي او د دوی غوښتنې ومني.
نو مذاکرات نه دي شوی الټه ماده در سره یو میسج چلولې ده چې موږ مذاکرات لګیا دي الګې موږ سره مذاکرات د خاص نه دي بګې مونږ تو ویل چې را دا پروفیٹ مارجن چې دی 3-6% کوي دی تین باندې اس گزارا نه کیږي اور الٹا نقصان دے اور دے کہ تمرا خرچی دی مونږ ته خدا شه نه بچ کیږي 1.80 پیسے بچ کیږي ٹوٹل لیٹر پسے خیبر نہ والے در کراچی پر بندی کی سب وجہ بندی کی سو خپل کاروبار بندی مونږ چې دے ٹائم مظلوم یو مظلوم اور مظلوم چې دے هغه مجبوری نه دا کار کوي
دا توانه افاقی وزیر حماده سر خپل بیان کی د دوی د غختنو او د هړتال په حق لا ویلی دی چې ناجایز ګټه به کله هم د پېټرول پمپونو مالکانو ته ورنکړي ان به دا غختنه ومني ولې جایز مطالبات ته هرکلی وایي دغه شان د پېټرول لپاره جوړ خصوصي کمیټې غړي او د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف سېنېټر فدا محمد مشال لیډو ته د نومبر په 16 ویلي وو چې مذاکرات له خصوصي کمیټې جوړ شوې دي او د خبرو اترو د لارې بعد دا کشاله زر هوار کړي شبیر احمد جان مشال لیډو پېښور
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
اور اوریدونکو تاسو کولای شئ چې له دغه لارو هم د مشال ریډیو خبرونه ته لاسرسی پیدا کړئ په فیسبوک باندې هم دا اوس دغه د پټرول په اړه باندې تاسو کوم رپورت واورید په دې اړه باندې موږ یو ویډیو هم لرو تاسو کولای شئ چې د هغه ځنه واوري د پاکستان پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار د هغه مبینه غک پاړه چې نوموړی پکې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز د سزا ورکولو خبره کوي مریم نواز ویلي چې د دې تر شا خلک باید په ډاګه شي د فیکټ فوکس په نامه یوې خبري ادارې لخوا تر لاسه شوي او نشر شوي غږ کې ثاقب نثار د یو بل کس سره خبرې کوي او ورته وایي چې که څه هم د نواز شریف او مریم نواز لپاره سزا نه جوړیږي خو باید ور یې کړي د ثاقب نثار د کړې فیصلې له مخې د مسلم لیگ نون مرستیالې مشرې مریم نواز ته د قید او نواز شریف ته پر قید سربیره له سیاسته نا اهلی سزا شوی وو نواز شریف پر پوستور پر کوي چې د پلیر کولو کې لاس لري خو پوست دا تور رد کړی دی غلام غوث نور حال درته وایي
د پخوانی وزیر اعظم لور مریم نواز په خبری کانفرنس کې پخوانی مشر قاضی ثاقب نثار ته په مخاطب کولو سره وویل چې هغه څوک دی ولس ته وخایي چې په هغه باندې د عمران خان د حکومت راوستلو لپاره د نواز شریف او د هغه لور ته د سزا اورولو فشار اچولی وو
یہ جانتے ہوئے کہ وہ سزا نہیں بنتی آپ نے کیوں وہ سزا دی کس کے کہنے پہ دی
پدے پوہیدلو سربیرا چی سزا پکی نہ جوڑی گی نتا ولی ہگا سزا ورکڑا او دچا پوینا دی ورکڑا قام تبا یو ورس تا تا دا پڑاگا کول وی او تا دا پاکستان دا انصاف تر ٹولو لوڑا کرسائی باندې ناسوے نو ہگا سو کو چی دا سپریم کورٹ دا مشر جج پہ ہیس ور تا ہم تا انکار نشو کولی
بھی انکار نہیں کر سکے
تیر ماخام په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون مرستیالی مشری مریم نواز د خپل ګوند د نورو مشرانو سره په خبری کانفرنس کې د پاکستان په هغه ټی وی چینلونو هم نیوکه وکړه چې د فیکټ فوکس لخوا خبره شوې د ثاقب نثار اډیوي خبرې جالي بللې وي او ویلي وو چې دغه ټولي اډیوي خبرې د ثاقب نثار د بیلابیلو پخوانیو خبرو د پریکولو را پریکولو نه جوړې کړې شوې دي د مریم نواز د دې تازه نیوکو پښتنو په جواب کې د عمران خان حکومت یا پخوانی چیف جسټس په سمدستي توګه سندي ویلي خو تر دې وړاندې پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار په هغه باندې د ادارو لخوا د فشار اچولو خبره رد کړې وه او 13 ورځ وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د کامیاب جوان پروګرام دستوري ته په وینا کې په لندن کې د شریف خاندان د جیدات ذکر وکړو او زیاته یې کړه پاناما 2016 میں پاناما اسناد 2014 کی دا خبر رامخی تکڑا چی دا لندن پا ڈیرا گرانبای اسیما کی دا اربونو روپو سالور فلیٹو ندی او مریم سبدر دا هاگی مالی کدا پلتون کی ڈالا یا جی آئی ٹی جوڑا شوا او سپریم کورٹ تا بیا دا خبر راغلا او نواز شریف تا سزا وشوا نو پزې د دیشي عدالتونو یا پاکستانی ولسته خودلی وا چې د سلورو د لویو فلیټونو اغستلو پیسمو لکومه راوړی وا دوی عدالتونو او بیا په واسطه بد رد ویل شروع کړل. کسه هم حکومت د فیکټ فوکس لخوا خپور شوی دا تازه ځانګړی راپور هم د پاکستان د ادارو او عدلیې په ضد د پروپیګنډې کولو یوه هڅه ګڼي، خو په پاکستان جمهوري تحریک کې شامل ګوندونه او د حزبي اختلاف نور ګوندونه د عمران خان حکومت د ادارو لخوا راوستل شوی یو حکومت ګڼي او په هیواد کې بیا د انتخاباتو کولو غوښتنې کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اوریدونکو، د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي چې باید د پاکستان حکومت په زور د خلکو د لادرکه کولو مخنیوی وکړي. دې ادارې زیاته کړې چې په پاکستان کې استخباراتي امنیتي ادارې د 2000 کال راهیسې په مسلسله توګه خبرلان د بشري حقوقو کارکونکي او زده کوونکي او همدار سیاسي فعالان لادرکه کوي. پوز همیشه داسې تورنه رد کړی دی، خو د پاکستان حکومت د لادرکه کسان لپاره یو دوه کسیز کمیشن جوړ کړی دی. په دې هر څه درته انیسا اجمل یو رپورت لري.
دا غږ د اف آر پی خبر د انور بیبی دی. دا غې د کورنۍ 15 تنه په 2012 کال کې لادرکه کړل شوی وو چې پکې دوه زامن، یو لمسی، یو د اندرور زوی او بل د لیور زوی دی. انور بیبی د نومبر په 13 مشال ریډیو ته ویل چې لمسی د لادرکه کېدو یو نیم کال وروسته خوشی کړل شو، خو دا غې په وینا د لادرکه کېدو پر مهال په تشدد شوی چې لوجې یو سترګه خراب شوی او نفسیاتي مریض جوړ شوی دی. انور بیبی دا خبرې لاغرست وکړي چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه رپورت کې د پاکستان له حکومته غوښتنه کړې چې په جبري توګه لادرکه کېدل دی بند کړي. د ادارې د نومبر په 12 د لیوینګ ګوست یا د ژوندیو ارواګانو په نامه رپورت خپور کړ. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي ایشیا لپاره یوې مشر رهاب مهامور په حواله په رپورت کې لیکل شوي چې په جبري توګه لادرکه کول یو ظالمانه عمل دی چې په تیرو دوو لسیزو کې په پاکستان کې په سلګونه کورنۍ له نه هېرېدونکي خفګان سره مخامخ کړي دي. د لادرکه کسانو د راخوشي کول لپاره وخت په وخت په پاکستان کې احتجاجي ناستې هم شوي دي. د لادرکه کړل شوو کسانو لپاره کارکونکي امینه مسعود چې میړه احمد مسعود جنجوایي له 2015 کال راهیسې رک دی وایي چې په پاکستان کې په زور ورکېدل په ټولنه کې د بیان په ازادۍ د قدغن لګولو او د ویرې خورولو لپاره پیل شوی. هغه زیاته کړه که د دې کاروایانو مخنیوی ونه شي نو پاکستاني ټولنه به په قیدخانه بدله شي.
بس داسې شوی چې د دواړه روانو کنا 30 جولای 2005 کې بس دا دواړه ملګري د دې خپل ملګري هغه په خور کې واغې سره میټینګ طی شوی وو. نو ما ته درې څلور ورځې بعد ما ته معلوم شو کې هغه استیتم نه دي نسخه چې دي هغه کرنل ریټایرډ وو کنه. نو هغه ډېر خپل تعلقات په پرویز مشرف پرزیدنت سره بیا لاړ چې پرزیدنت سره به ملاب شم هغه ته مې ریکوست کوم. هغه هم ډېر زیات ریکوستونه کړي دي هر طرف نه بیا ځان نه امید شم. نو بیا ما پولیټیکل داسي پروټیسټ دا بیا سٹارٹ کری وو او اس کو منصرا 3800 کسانو کیسز رجسٹرڈ شوی دی.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل رپورت کې د یوې داسې کورنۍ ذکر هم کړی دی چې لس تنه یې لادرکه دي او د کورنۍ غړي یې تر ذهني فشار او سخت خپګان لاندې تیریږي. د انور بیبی او امنا جنجوا په څیر یو شمېر کورنۍ په بلوچستان کې هم دي چې د خپلوانو د ورکېدو شکایتونه کوي. د بلوچستان حسیبه کامرانی وایي چې په 2018 کال کې داغې د یو ورور او د تر زوی مړی داغې تر غیبېدل وروسته اومندل شو. کمبرانی زیاته کړه چې له پیښې وروسته یې بیا دوه ورونه اوچت کړل شو خو هغې اوس خوشی شوي دي.
زما ورور رضوان کمبرانی او د تر زوی حزب الله د 2006 کال د فروری پر 14 ورک شول. دوی 14 میاشتې ورک وو. زموږ په کور کې یوازې زما بوډا پلار پاتې وو. ځکه چې زما مشر ورور سلمان کمرانی او زما د ترزوی غزین کمرانی هم لدې وړاندې لادره ککړل شوی وو چې وروسته مړی مونږ ته راورسېد. دا وخت زموږ لپاره ډیر سخت وو، خو وروسته زه راووتم، مبارزه مې وکړه او زما د احتجاج په نتیجه کې زما وروڼه رضوان او حزب الله خوشی شول.
په بلوچستان کې د ورکو کسانو لپاره د کارکوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی نږدې 35,000 کسان غیب کړل شوي دي. دغه سې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن د مې په درېمه په خپل کلنی رپورت کې ویلي وو چې په دې هیواد کې په 2000 کال کې تر ټولو زیات کسان له خیبر پختونخوا روک شوي، چې شمیره 2902 ده. د لادرکه کسانو خپلوان د حکومتي او ریاستي ادارو ترڅنګ له عدالتونو هم دا ګیله لري چې د ورکو کسانو لپاره په سمه توګه کار نه کوي. وکیل شبیر حسین گیګیانی چې اکثره د لادرکه کسانو کیسونه پر مخ وړي، مشال ریډیو ته ویل چې عدالت ته د لادرکه تن د کیس راتلو وروسته جج له امنیتي ادارو پوښتنه کوي، خو امنیتي ادارې ورته په ځواب ورکولو کې وخت واخلي.
موجوده صورت حال ډېر افسوس سره زده ده او ډېر بسد احترام د عدالتونو په دې عقل باندې زموږ عدالتونو کم چداری عینی اختیارات تھے ناغانے استعمال دا 2021 تھے د 2019 یو د میسنګ پرسن کیس د زمون په یکوټ کې چلی دی. د 2019 کیس او ته 2021 پورې هغه کې په میاش کې درې پیښې نه کیږي. اور پیښې کې عدالت ته سکیورټی ادارو ته دا ډر کوي چې را دا کستا او سرشته کو نشته، هغه صرف جواب ورکړي. نو پتی کې دوه کال تیر شو، سکیورټی ادارو نه چې هغه د عین ما تختی او محافظ چې
په پاکستان کې اکثره د خلکو په زوره د روکولو تورونه په امنیتي ادارو پورې کیږي، خو هغه دا تورونه ردوي. د پاکستان حکومت د جبري تختونو په اړه د پلټنو کمیشن جوړ کړی دی. د کمیشن د روان کال په جنوري کې په خپل رپورت کې ویلي وو چې تر دې وخته 6,940 لادرکه شوو کسانو مقدمې عدالتونو ته وړاندې کړل شوې دي، چې پکې 4,822 هواري کړل شوې دي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان حکومت وایي چې په قبایلي ضلعو کې 95 روپۍ مصرف کړي دي او په دې پیسو باندې مختلف کارونه کړي دي، خو د قبایلي سیمو خلک وایي چې دوی ته په دغه پیسو کې ډېره برخه نه ده رسېدلې، خصوصا هغه مارکیټونه چې وران شوي دي د هغې پیسې د بیا بیا غوښتو باوجود حکومت ورته نه دي ورکړي. په اړه د ګوهر مسجد رپورټ اورو.
پارلیمان دا خصوصی کمیټۍ د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر د اگست په میاشت کې په خصوصی توګه باندې په قبایلی اضلاع کې د دهشتګردۍ د جنگ نه تباه شوي کورونو، کاروبارونو او نورو نقصاناتو جایزه اخیستو د پاره جوړه کړې ده. د قومي اسمبلی د طرف نه جاری کړی شوی یو بیان کې دا ویل دي چې غونډه ته ډایرکټر جنرل ریلیف ریهبیلیټیشن او سیټلمنت ډپارټمنټ خیبر پختونخوا بریفینګ ورکړو او ورته ویل چې تر اوسه پورې په قبایلی اضلاع کې د ریهبیلیټیشن یعنی د دوباره تعمیر په سلسله کې 15.8 روپۍ خرچ کړي شوی دي. په دې خبره باندې په غونډه کې موجود مختلفو پارلمان غړیو د خفګان اظهار وکړو او ویل چې دا پیسې په کم ځای کې خرچ کړي شوی دي او چا خرچ کړي دي. د دوی تفصیل دا مخکې ته راوړل شي. په فوجي اپریشن ضرب عزب کې د میرانشاه بازار او مارکیټونه تباه کېدو په وجه باندې د میرانشاه یو وفد هم غونډې ته راغلی و چې خپل مشکل او تکلیفونه د کمیټۍ مخ کې وړاندې کی. دوی دا هم خبره زیاته کړه چې په های کورټ کې هم دوی د خپل وړنګو مارکیټونو او بازارونو کیس ګټلې دي، خو حکومت دوی ته پیسې نه ورکوي. د دغه وفد یو غړی مشال ریډیو ته صدا سه خبره وکړلې.
ملک امشاد الله دا د شمالی وزیرستان د میرانشاه بازار نمائندگی کوم 5,76,82,00,000 سے پوسا وهرا وهرا دا ریپی دی. دا صرف د میرانشاه بازار دی میش باغ واخ شه په 2018 سکیم اسلام آباد ته درنه وروستلی وا باغ اور د میش سره په جیچ کوش دا وا دا شوی وا چې توس پی دکاینا ثابتوي ان شاء الله عزیز میش به د ټول نارت وزیرستان پیسې ورکوي. په دا شه صرف صرف اس میش پیسې میرلی ته ملاو شه او میرانشاه تر کاورتی میرانشاه په نوم رغلی دی
کمیټی دا فیصله وکړه چې عوامي نمائندگان او د ضلع انتظامیه افسران دې په ګډه په 1500 ورځو کې د دې مسلې حل را وباسي. د کمیټې یو غړی مفتی عبدالشکور په دې اړه مشال ریډیو ته وویل.
فاټا شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ڈسیگان او ایم این ایز او محکمہ داد 15 دن سے یقینی کی چې ایم این اے او ڈی سی ڈی روڈ کا ڈسیگان نو نو دوی سر جواب نو نو بہرحال مختصران چې دے پنځو ضلعو سره د ایف آر ٹانک ڈی سی او ایم این اے او متعلقہ محکمہ د ریبلیٹیشن هغه دے کینی او دوی دې تفصیلا د خپل ایجنسی باس خپل ایم این اے او خپل ڈی سی سره او به یو خبر سره توی کی
په کمیټي کې دا فیصله وشوله چې په 15 ورځو کې د 15 قبایلي اضلاع عوامي نمائندي او ضلعي انتظامیه په خپله کې څه فیصله وکړي. د هغې د پاره به په پېښور کې د خصوصي کمیټۍ غونډه راغوښتله کېږي او د هغې مخکې به وړاندې کېږي او راتلونکي وخت کې به د دغو خبرو په بنیاد باندې فیصله کېږي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو لتا سو سردا په هر غړی هر لحظه او هر شیبک
اوریدونکو په جنوبی وزیرستان شکی سیمه کې اوسیدونکو وایي چې د غلطه انټرنیټ نشته او د بیا بیا غوښتنو باوجود ورته حکومت نه دی برابر کړی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر کال اعلان کړی و چې ټولو قبایلي ضلعو کې به انټرنیټ په بشپړ ډول خلکو ته ورکړل شي، خو تر اوسه پورې دا نه دی شوی. په اړه د اشتیاق مسید رپورټ ورو اردونکو یو تخنیکی ستونزه راغله، بیرته به د رپورټ د سره تاسو شروع کړو.
د سویلی وزیرستان شکای سیمې اوسیدونکو د انټرنیټ د بحالۍ غوښتنې د پورا احتجاجي درناکشې پالاتۍ وهلې دي. د دغې احتجاجي درنې یو مشر حمزه وزیر د خپلې غوښتنې په باراکښې مشال ریډیو ته وویل،
لکه څنګه چې تاسو پته دو چې حکومت پاکستان د سیکورټي د وجې نه په ایک پته کې د موبایل نیټورک ارضي طور باندې بند کړ، لکه څنګه چې په ونه کې نظام ورته کې او کنه ګورم نه ده کې د ډي ایس سسٹم فعال دی دې پورا نیوز ول مسلکا ادارې ته درخواست نه وکړل، خو د سپیر دې د تراول به وجود ها نیسا د دې سن سسټم نه چې لګې دلای
په احتجاج کې نوز د شکای درې نورې او سه دن کې خبرې هم وار وای.
همو نو من عرفان دا د وچې سکینا خبرې ته بازار نه احتجاج کې دې دای لګا د نیوز شکای د نورې لکې سه 3G 4G 4G چې نوې کم سم وای فای سیستم خو دې کوم سرکاري ځایونه دې پښتې کې خالي پاس
تقریباً
مشال ریڈیو وزیرستان ڈپٹی کمشنر خالد اقبال مخیت اکشیش وی دی اغوی زاو پا دا رنگ و
شکی مارکیٹ سا پر اغمو خپل لجکم ڈیولپمنٹ پیکج جو اغا منظور کرده دی چاگه که دی روڈ ٹیک کول، سٹریٹ لائٹس، انتظارگاہ، ٹیکسی سٹینڈ، گرین بیلٹ اغا سیون اور کے خر ٹھیک ٹاک پیکج دی تو پوری چو ڈی ایس ایل خبر شو ڈی ایس ایل چونکہ پی ٹی سی ایل دا فیڈرل ادارہ دا اغا سر امونگا میٹنگ ام شوی دی وزیرستان کے چکم تقریباً اوہ ایکسچینجو نا چاہے کہ صرف وانے والا فنکشن دے نور نان فنکشن دی اغا کے دا کانی گرم ولام کے دے دے ولام دے چکمالا اعظم وارسک اور ټول پکی دی هغه مونږ ته چې مونږ روانه والا با اپګریډ کوي او د بل به ټیک کوي هغه باندې کار روان دی ما ته خو چې دای نه دی راغلی ما یې سي سره بزو هو کوم ما ته ډایرکشن ایشو کوم د خپل څه کسانو ته کی خبره خو بناست کیږي پر روډ غنه کیږي نور خبره ته خو هر وخت مونږ چې جایز کم مطالبات سي هغه مونږ رسو مونږ ډیوټي دا
دي شکای احتجاجي درنې مشرانو دا هم وویل چې مقامی انتظامیا د دوی سیمه ته د انټرنیټ سہولت زر ور نکړي بیا دوی خپل احتجاج د بازور نه وو د شکای پوځي کیمپ ته مخامخ منتقل کول بنه وو مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریډیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال تا غوږ ونیسی او له روانو چارو ځان خبر کړی
اور دن کو پنج نیم بجے شوی ل اسرار العالم مومن څخه خبرونو لنډی زور
لنن څخه په ټول پاکستان کې د پېټرول پمپونو مالکانو اتحادیې هرڅال پیل شوی د اتحادیې د خبر پښتونخوا څنګه مشر عبدالماجد خان مشرډ وویل چې هرڅال به تر هغو جریوي چې تر څو ورته حکومت ټیکسونه د بجلی نرخونه کم کړي نه وي بلخو عام ولس وایي د پېټرول پمپونو تر کېدو له کبله په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخ شوي خو حکومت وایي سرکاري پېټرول پمپونه اخلاص دي او له یادې اتحادیې سره یې اهم خبرې روانې دي او هیله ده چې هرڅال به ختم کړي د پاکستان سپریم کورٹ بار اسوسیشن پرون په یو غونډه کې غوښتنه کړې چې د هغه آډیو ریکارډینګ لپاره د تحقیقاتي کمیشن جوړ کړل شي چې د عدلي ازادي تر پوښتنې لاندې راوستي په څه هم دوی نور وضاحت نه دی ورکړی خو دا په داسې حال کې دا چې د فیکټ فوکس په نوم ویبپاڼې د نومبر پر یوویشتمه د یوې آډیو په اساس چې پکې دوه کسان خبرې کوي یو ځانګړی راپور خپور کړ په دې آډیو کې په مبینه توګه پخوانی چیف جسټس ساکت نثار د خپل کار په موده کې چا سره په ټلیفون خبرو کې وایي دلته سلی اداری کوي او هغه وای چې نو شریف تبه خامخا سزا ورکوي او عمران خان برابرولي ساقي مثال ویلي دغه جالي غد او خپلې وزیر اعظم نو شریف او د نور مریم نواز سي د سزا ورکولو په اړه هیڅ سره خبر نه کړی پاکستان سپریم کورٹ په خبر پونکو کې د سیاسي ګوندونو په بنیاد د کلو او چمګاون بلیاتي انتخاباتو کولو پریکړه په اړه د کیس اوریدنه تر 30 نومبر پورې ځنډولې نن د کیس اوریدنې پر مهال سپریم کورٹ د خبر پونکو حکومت او اپوزیشن ګوندو ته وویل چې د یادې نیټې پورې دی خپل خپل دلایل جمع کړي د خبر پونکو حکومت د غیر سیاسي بنیادونو په بنیاد انتخابات کول غواړي خو اپوزیشن ورسره دا نه مني او نن د نومبر 15مه د خلکو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې ملګرو ملتونو استازولۍ یونامه ویلي چې دا هیواد د نړۍ په سطح د خلکو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو لوړه کچه لري
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز ساسته اسرار العالم مومند وړاندې کړ وسن یو رپورٹ تستا درورو دا رپورٹ د خزو د نړیوالې ورځې په اړه باندې 15 نومبر لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې لیک مخکې ورزل پر خزو د تشدد خلاف د نړیوالې ورځې په اړه د عامه پوهاوی په توګه منځل کیږي س کال دا ورځ په خزو د تشدد ختمولو په اړه د پوهې زیاتولو د پیغام سره روانه ده هم نن به په خزو د تشدد خلاف او په اړه د پوهې زیاتولو لپاره شپاړس ورځنۍ کمپاین هم شروع شي په دې حکله د فرخنده اسد رپورټ اورو
په خیبر پختونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې وایي باید په ټولنه کې پر ښځو د تشدد او له دوی سره د زور زیاتي خلاف پوهه زیاته کړل شي او په دې اړه د سرکاري او غیر سرکاري ادارې او د کور کلي مشران په ټولنیزو غونډو کې خبرې وکړي د 400 تاج مینا ګل مشال ریډیو ته وایي دا په کور دننه د 1300 کلونو راهیسې د تشدد نه تیر شو او سی د بچو د خرچې یا د مینټیننس مقدمه په عدالت کې روانه ده
کو هغه نه پکا آیس شروع کړ چې د دې کیاړي رضایت یې ځا پوه شو بیا ته چې هغه وېدا د تر په خل نه شو کړی آی شروع کړل نو بیا خپله مر کوشش را لګول کله روانه تا جو کار کړه په چار را واخلا نو بس خبر بیا بیا ته شو یو پیری سال باندې کار دي کوا کول نو بس د دې وجې جما چې بیا عدالت کې رو
هغه خپل د کشید کاری کار کوي او وای اوس لخواون نه بیا لا سره د خپل بچو د پلار کروسی کی
مې خلانه علم دا بشو باندې خراب سره ورځي دې څه بل واټ خو نو د
نومبر په یوویشتمه د چارسدې ضلع د پولیسو تر مخه په سردریاب سیمه کې یو تن په کور دننه خپله د تره لور د رښتې نه د انکار کولو له وجې په ډزو وویشته. خو په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو خوندي ساتلو ځینې غیر سرکاري ادارې وایي دوی په 2021 کال کې په صوبه کې د ښځو خلاف د تشدد د پیښو شمېره نه راټولوي. د دوی په خبره د کورونا وایرس له وجې او یا په ځینو سیمو کې د کار کولو په دوران د مشکلاتو له امله یې دغه شمېره نه ده راټوله کړې. د عورت فاونډیشن یو مشر عاصم ملک وایي
جنرل پوزیشن دی آئی کی کو زیرہ خبر ہے شرکا حالات خشوی نہ دی بچوی دی کنا خصوصاً دا کرونا دی وجنا
پو پاکستان کے دا ٹولنیس پر مختق لپارا کارکون کے دارے سسٹینیبل سوشل ڈیولپمنٹ پخپل یو روسی راپور کے ویلی پو حقا حیوات کی دا دوزرا یویشتم کال پو لمڑیو شپگ و میاشتو کے شپگ زر وسا و سلور پنزوس خزی تختول شوی دی او اتل لسا و نوی خدوسرا جنسی زیادہ شوی دی پو داغو کی آوازی پا اسلام آباد کے سلور درشت جنسی زیادہ و پیخی رپورٹ شوی دی. په سواد کې د تیر اوو کلونو راهیسې پر ښځو د تشدد د پیښو په اړه معلومات راټولونکي غیر سرکاري ادارې د اویکننګ مشر عرفان حسین بابک په سواد کې پر روان کال پر ښځو د تشدد د مختلفو پیښو په اړه مشال ریډیو ته وایي
د 2021 کې دغه شمېره چې ورنه د 19 د تروسه پورې زموږ سره 19 کیسونه رپورټ شوي دي. آنر کلینګ او د غریلو تشدد چې دي دا 252 کیسې رپورټ شوي دي.
د 2020 په جولای کې په اسلام آباد کې د یوې جنۍ نور مقدم د وژنې او پر ښځو د تشدد یو شمېر نورو وروستیو پیښو په ټولنه کې د ښځو د وضعیت او د حقونو په اړه بحث راپاره وو. د هغه پیښې خلاف د اسلام آباد په شمول په یو شمېر نورو ښارونو کې مظاهرې وشوې چې د پولیسو د رپورټ تر مخه د هغه جرایي ملګري ظاهر جعفر په خپل کور کې دننه له نور مقدم څخه سره غوس کړي خو نوموړی پر ځان د لګېدلې تورا انکار کوي او دا وختي په عدالت کې مقدمه روانه ده. پر دغه پیښه د پاکستان په پارلمان کې هم سو وارې بحث راپورته شوی دی. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو غیر سرکاري ادارې وایي د دوی دفترونو ته د ورغلو کیسونو دا ظاهریږي چې پر ښځو د تشدد پیښې زیاتې شوي دي. هم د داسې یوې غیر سرکاري ادارې د حوالور مشره خورشید بانو مشال ریډیو ته وایي د پېښور هایکورټ یو وکیله مهوش محب کاکا خیل وایي د پخوا په نسبت اوس د بچو د خرچې او د طلاق د کیسونو شرح زیاته شوې ده. د عورت فاونډیشن د خیبر پښتونخوا مشره شبینه ایاز مشال ریډیو ته وایي د قانون جوړولو سره سره باید د پوهې زیاتولو لپاره هم کار وشي.
زمونږ دفتر ته روزانه یو یا د دوو ښځو ټلیفونونه راځي. دا د تشدد ښکار ښځو وي چې د سر په نام معلومات کوي یا قانوني مرستې غواړي. یو ټلیفون خو روزانه خامخا وي.
د خیبر پښتونخوا د ښځو د وضعیت په اړه د حکومتي کمیشن مشره رفعت سردار وایي پر ښځو د تشدد خلاف د پوهې لپاره یو مهم هم پیل کړی دی.
لکه داسې شی زمونږ د پاکستان د حکومت شمېرې شته دی چې په ښځو باندې ډېر تشدد کېږي. لکه ته به دا وګڼې چې هر درې ښځو کې کنه یو ښځه وایي چې په ما باندې تشدد شوی. هغه نورو دوو باندې هم زما یا یقین دی چې هغې نورو دوو باندې هم تشدد شوی خو هغې حل نه وایي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د 2020 کال په جنوري میاشت کې د کورنۍ تشدد خلاف قانون منظور کړی. رفعت سردار وایي د دغه قانون په اړه به د صوبې پولیسو ته هم معلومات ورکوي چې څنګه پر ښځو د تشدد د پیښو مقدمې درجوي.
د رڼا په لور
په
دې خبرونه کې په قبایلي ضلعو کې د جنکو تعلیمي شرې هغې ته د ورپېښو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خپرونه تاسو د دوشنبې یا ګل پاورز پاوکام 3 بجې او د سې شنبې یا نهې پاورز پا پدرینی مو بچو لمشال ریڈیو اور دیش ہے.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په افغانستان او پاکستان کې فعال داعش خراسان ډلې ته تر هغه وروسته یو ځل بیا پام راوخته چې امریکایي درې مهم مشران په تور لیست کې چولی. واشنگټن د طالبان سره د ترګرۍ په اړه د مبارزې په حق له خبرو کولو اعلان کړی دی. دا ډله څومره قوت لري او پاینده کې څومره غټ سرخوږی جوړولی شي؟ په دې اړه دا رپورټ اورو.
امریکا د داعش خراسان ډلې پر دریو مشرانو تر بندیزونو لګولو وروسته ویلي چې طالبان سره د ترهګرۍ ضد مبارزې په اړه خبرو ته دوام ورکوي. د امریکې بهرنیو چارو وزارت ویان نډ پرایس د نومبر په 13 په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې راتلونکي اونۍ به د افغانستان سولې لپاره د دې وزارت ځانګړی استازی ټام ویسټ په دې اړه د طالبانو سره نورو خبرو لپاره قطر ته ورشي. مستقیم ڈول طالبان سره هم پر دې موضوع بحث کړی دی. موږ په پړلا پسې ډول ویلي چې د خپل مهم او ګټو په بنیاد د طالبان سره خبرو ته تیار یو. د ترګرۍ سره مبارزه او دا یقیني کول زموږ له ملي ګټو څخه دی چې افغانستان هیڅ کله بیا د نړیوالو بریدونو لپاره استعمال نه شي. امریکا تیرونی د داعش خراسان مشر شهاب المهاجر ویان دی سلطان عزیز اعظم او د نظامی زکړو روزونکو مولوی رجب صلاح الدین د ترګرو پولیس کې واچول. د افغانستان پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح چې د استخباراتي ادارې ان ڈی ایس مشر هم پاتې شوی پر ټوئیټر لیکلی چې د کابل په شکردره کې د شهاب المهاجر له خپلوانو تحقیقات کړي وو، خو داغه په خبره د المهاجر اصلي نوم ثناءالله غفاری دی، په مسلکي لحاظ انجینر او کورنۍ په پاکستان کې اوسیږي. مشال ریډیو سره د تیر افغان حکومت او طالب چارواکو چې نومونه نشول نه غوښتل له شریکو شو معلوماتو په ډاګه شوې چې مولوی رجب د کابل لپاره د داعش مشر قومندان او د بمونو جوړولو روزونکی دی. سلطان عزیز د ننګرهار ولایت د کامی اوسیدونکی دی. هغه د داعش سره تر ملګرتیا مخکې په ننګرهار کې خبریالي کوله او د شعرونو یو مجموعه هم چاپ شوې. نوموړی یو وخت د داعش خلافت ریډیو په مخ وړل او د دې ډلې د تبلیغاتو مسول بلل کیږي. امریکا وایي دا کسان ځکه په تور لیست کې چولي چې نه غواړي داعش پر پښو ودرېږي. طالبانو د داعش ماتولو لپاره پر عملیاتو سربیره د قومي مشرانو له جرګو هم کار اخیسته. د کورونو چارو وزارت د ادا تر مخه د دې کوښښونو له کبله ورسره تر اوسه 80 داعش وسلوال تسلیم شوی دي. د طالبانو یو وین بلال کریمی د نومبر په 13 مشال ریډیو سره په خبرو کې دا ونه منله چې داعش وسلوال ډله دی لوی خطر وي، خو زیاته کړه چې په دې اړه د امریکا سره د خبرو لپاره چمتو دي.
تخریب کار عناصر چې په داعش اړوند دي هغوی په نښه کیږي او یا نیول کیږي او یا له منځه تخوړل کیږي. موږ دې ته داسې د جدي ستونزې په نظر نه ګورو. له امریکا سره د معنادارو ډیپلوماتیکو روابطو په اړه خبرې کیږي تر څو چې کوم تعهدات او ژمنې چې په دواړو طرفونو ترمنځ رامنځته کیږي هغوی ته په مسؤلانه ډول باندې رسیدګي وکړل شي. تر راتلونکي کې چې د کوم مذاکراتو خبره کیږي بلې او شاید داسې یو څه ترسره شي، خو په هغه کې به هم د تن د دوحې د تړون د بشپړ عملي کولو او د سم عملي کولو او هغه ته د ارج ایښودلو لپاره خبرې کیږي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2019 کال په ریپورت کې ویل شوی وو چې په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر له 2500 څخه تر 3000 پورې دی. د دې کال د نومبر په 13 په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یوناما مشر ډیبورا لاینز د دې ادارې امنیت شورا ته ویلي چې د تیر حکومت په پرتله داعش د طالبانو د واکمنۍ په مهال ډیر مضبوط شوی دی. هغه زیاته کړې و چې د اگست له میاشت راهیسې داعش د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ځان فعال کړی او 340 حملې کړې دي. په شام او عراق کې د داعش له قوته په الهام اخیستو په افغانستان کې د پاکستاني او افغان طالبانو ځینو وسلوالو په 2015 کال کې داعش خراسان ډله جوړه کړه. لومړی مشر یې حافظ سعید خان اورکزی و. د دې ډلې ډېرې مشران د محمد اشرف غنی د حکومت او امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې وجه شوې دي. د دې ډلې ډېر زور په ختیځ ولایتونو په ځنګړي ډول په ننګرهار کې وو. په کونړ کې ځینو قومي مشرانو چې د امنیتي خطر له وجې نومونه خبرول نه غوښتل مشال ریډیو ته ویلي چې داعش د ځینو مرورو طالبانو پنجابي او ازبک وسلوالو سره په ګډه د خپل قوت په راټولولو بوخت دی. د او ځینو نورو عواملو بعضی څېړونکو اندېښمن کړي چې ښایي د داعش قوت زیات شي. د کونړ اوسیدونکو او په پاکستان کې د افغانستان پخوانی مرستیال سفیر زردر شمس مشال ریډیو ته وویل سره له دې چې پاکستان د طالبانو سره پخې اړیکې لري، خو بیا به هم وغواړي چې په افغانستان کې په خپلو پښو ولاړ حکومت نه وي، نو ځکه به د نورو وسلوالو سره تعلق مات نه کړي.
داسې راپور نشته چې طالبان د افغانستان په مختلفو برخو کې د افغانستان د پخواني نظام امنیتی سرتیری پرسونل هغوی د پازابوي او کورونو ته ورځي، تلاشي کوي او حتی بعضې ځینو کې د انتقام اوازې هم شته دي. نو دغه سي پیښې هم ځوانان او یا هغه پخواني سرتیری چې هغه مجبور شي بل لار بنه لري، نو اوس مهال ته یو بدیل داعش کېدای شي.
داعش کې زیاتره د پاکستان د قبایلی سیمو خلک دا وسره وو. زمان خپل برداشت دا وو چې پاکستان استخبارات په دې کې دخیل دی او د دې سره مرسته کوي.
داعش وسوال ډلې په پاکستان کې هم د ځینو حملو ذمواري منلې، خو پاکستانی چارواکي په خپل خاوره د دې ډلې زور نه مني. دوی همداراز همیشه د وسلوالو سره اړیکې درلودل رد کړي او زیاتوي چې د ټولو پر ضد یو شان عملیات کوي. د داعش او القاعده ډلو په اړه د امریکې د دفاع مرستیال وزیر کولن کاهل د کانګرس یوې غونډې ته ویلي وو چې په افغانستان کې موجودې دا ډلې په امریکا او نورو هیوادونو کې د حملو پلان لري. د رویټرز خبری اژانس په یو رپورت کې دغه له خولې ویل شوې چې د اکتوبر په 28مه کړو خبرو کې نوموړي زیاته کړې وه چې اوس دا ډلې د دې توان نه لري، مګر ممکنه ده چې له شپږو څخه تر 12 میاشتو موده کې د دې نړیوالو بریدونو قوت پیدا کړي. د وسوالو ډلو پاړه د ګڼو څېړونیزو رپورټونو جوړونکي سمی یوسفزی فکر نه کوي چې د داعش خراسان ډله دې په نړیوال کچه حمله وکړي شي.
زما په خیال داعش په مختلفو کوچنیو هیوادونو کې د کمزورو حکومتونو خلاف یو سردرد جوړېدلی شي، خو په کوچنۍ اندازه لکه افغانستان یا پاکستان یا ځینې نورو سیمو کې. خو زما په خیال داعش او القاعده نور دومره توان او وس او قوت نه لري چې په غرب کې ستره حمله وکړي.
داعش وسلواله ډله په 2004 کال کې په عراق کې جوړ شوی و، خو ډیر زور یې له 2012 کال څخه تر 2015 کال پورې په شام کې و. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر کال د رپورټ تر مخه د اسلام سلفي عقیدې تعقیبونکي داعش ډله په ټوله نړۍ کې یو اسلامي خلافت غواړي. دوی په افغانستان کې د حنفي طالبانو سره نظریاتي او سیاسي اختلاف له وجې په دښمنۍ کې دی او له 2015 کال راهیسې جنگونه کړي دي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅخه ځان ساتل یې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی د کورونا وایرس په اړه مواردل چې تاسې څنګه ته ځان ساتلی شئ. اوس هم هغه طریقه ده چې په صابون باندې لاسونه ومینځئ او ماسک واغوندئ، او په کومو ځایونو کې چې واکسین کیږي هلته واکسین وکړئ. دوه خبرې دا دي چې ډیر خلک دا فکر کوي، یو خبره خو دا ده چې ډیر خلک فکر کوي چې کورونا وایرس ختم شو نو بس اوس آرامي ده، خو کورونا وایرس که په مختلفو ملکونو کې تاسو وګورئ نو هغلته ختمېدو ته نږدې شوی، خو بیا راوچت شي. دلته په پراګ کې په چک ریپبلک کې هم دا حالت ته تقریبا د 20,000 نه په دې میاشت کې کیسونه ډیر راغلي دي، نو احتیاط پکار دی. دویمه خبره د واکسینو کولو ده چې په پاکستان کې اوس نن سبا په هر یو شي کې تقریبا د واکسینو سرټیفیکیټ غواړي د کورونا وایرس، نو دا هم ضروری دی چې خلک یې وکړي. بیرته خپل رپورټون تر ګرځو، بلکې عمر کله رو د ملګرو ملتونو کډوالو اداري یو ان سی آر بیان بابر بلوچ وای په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د هغو کسانو شمیر کې شپږ میلیونه زیاتوالی راغلی چې بشري مرستو ته اړتیا لري. د اګست په نیمه کې د اشرف غنی په مشرۍ حکومت تر پرځېدو وروسته او د طالبانو تر راتګ وروسته د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان له بشري ناورین سره مخامخ دی. بابر بلوچ دا مهال په کابل کې دی. هغه سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده، راځي چې وایو.
حالات په افغانستان کې په دا وخت ډېر زیات خراب دي. یو غټ تباهي په خوا روان دي حالات په افغانستان کې، او د دې وجه دا دي چې هغه خلک چې افغانستان کې د 15 اگست مخ کې چې هغوی د بشري مرستې غوښتنه یا هغوی خواستو، هغه تعداد 13 میلیونه وو. هغه کسان اوس 24 میلیون کسان دي چې هغه لکه د بشري مرسته یونیسیار یا نور موسسې دي، هغوی کومک کې غواړي پکار دي. او په دې کې ډېر زیات خلک هغه دي چې هغوی خوراک نه لري، هغوی اوج پات کېږي.
او بابر بلوچ صاحب، کله تاسو واسطه چې بیخي لوږه زیاته ده هلته، یعنی تاسو خپل حل تلیدلی دی، تاسو بهر ته وځي، تاسو څنګه یو منظر ویناست؟
بالکل، زه چې دلته په کابل کوم، دلته موږ یو ډیسټریبیوشن سنټر لرو، هلته چې خلک راځي او خپل راست اخلي. نو هلته چې موږ ولاړو، نو زموږ مخامخ پینسر چې هغه رااله، او هلته زموږ مخامخ بیهوش شو. ما چې همکاران هغه ولاړو، هغه مرسته وکړه، او بیا موږ ته دا پته وچل دلته چې دا سپین سر دا اوجو د دوی لکه بازه ور سره د دوی ډوډۍ نه دی خوړلې. نو دا یو خوراکي او بچي چې خلک اسپیتالو ته ولاړ سي، دلته په هغه واډو کې چې ماشومان داخل دي، نو الته یو زما همکارو هغه ویلې چې ما یو ماشوم نیولې دلې، هغه لکه دومره اوس هغه حالت خراب وو چې نه خندا او نه د جڑا طاقت لرل. نو خلکو سره دلته خبر یو کې، نو هغه لکه اوش کې اوچ سوې دي چې چې په چې چې کم حالات هغه مخامخ دي دلته.
نو بابر بلوچ، اوس تاسو چې کله دغه سنټر یا د مرکز تاسو پکې مرستې ویشي، دلته چې خلک راځي، آیا یو خواغه خلک دي تاسو له لوژو یا اقتصادي مشکلات سره مخامخ دي؟ هغه خلک چې په خوا به ژوند شو، اقتصاد به وو، نوکری به وو، هغه خلک هم درته راځي کنه؟ هم هغه خلک راځي چې په خوا ورته ضرورتونه یا اقتصادي مشکلات دي؟
بالکل. نو لکه زما موسسه یونیسیار، موږ کومکونه یوازې په هغه خلکو د پاره دی چې هغوی بې ځای سوي دي دلته د افغانستان دننه. نو هغه کیساس درې ټکه 15 میلیون خلک دی چې افغانستان دننه بې ځای سوي دي، او بازي شمیر په دې کې 1 لک کسان هغه دي چې د 6 کال خپل کور سره بې ځای سوي دي. نو زموږ مرسته هغو خلکو د پاره دی، لیکن هغه وخت چې موږ خپل دا سنټرو ته ځو، لکه چې 1500 کسان هغه دي چې بې ځای سوي دي خپل کور سره، هغه راضي د مرسته د پاره، نو د هغه سنټر بهر بیا 1500 کسان نور هم هغه وایي چې موږ خپل ته پاتې کیجو، موږ هم دا ستونزې لرو، تاسو موږ سره ولې دا مرسته نه کوي؟ نو داسې چې لکه تاسو اول وې، هغه خلک چې هغه خپل وس لرله په مخ کې، هغه نوکریګان لري، کاروبار لري، هغه ته دا وس چې هغه خپل ژوند لکه ټول انتظامات خپل برابر کې، اوس هغه هم دا وس نه لري، او هغه هم په دا لینو کې ولاړ دي، او دا خواست کوي خلکو سره او موسسو سره کې زموږ سره هم مرسته وکړي تاسو.
اوس بابر بلوچ، تاسو ملګرو ملتونو په وار وار پر نړیوالو ژغ کړی دی، بشري ناورین دی او مرستو ته اړتیا ده. کله چې دغه ژغ پر نړیوالو کېږي، نو آیا و دې ته نړیوال جواب ویلی دی؟ تاسو وینئ چې هلته اوس مرستې را روانې دي؟
مرستې کېږي، هر کله چې موږ ژغ کوو نو مرستې ملاویږي، لیکن هغه مرستې چې ملاویږي هغه کافي نه دي، ولې چې ضرورتونه هغه بشری ضرورتونه چې خلک لري دلته په افغانستان کې هغه هر ورځ زیات تر زیات کیږي. لکه ما ویلې د 15 اگست سره مخ کې 13 میلیون کسان په افغانستان کې چې هغوی بشری مرستې غوښتلې، نو هغه کیساس اوس سالور ویشت ملین کسان دی. نو دا چی ضرورتونه دی دا هر روز زیاد کیجی مرست ملاوی جی لکه دری مرست دری میاست مخ کی مج دا جغ کریو چی زمج تا شپج ملین ڈالر پکار دی چی دا دو نیم یا دری میاشتو دا پارا. نو حقا شپج ملین ڈالر چی اوس چی زمج تا ملاو سو هغه خو ټیک دی، هغه خو دو میاشتې د پاره بس دی، لیکن ضرورتونه دومره زیات دی چې هر میاشت کې په افغانستان کې میلیونونه ډالر پکار دی چې دا خلکو سره ضرورتمندو خلکو سره مرستې.
شنو اخیری پوښتنه کوم بابر بلوچ، د دې ستاسو کوم وضعیت بیان کړی او یا هلته افغانستان کې دی او تاسو اساسي مالی مرستو یا بشري مرستو ته ډېره اړتیا ده، د دې یو مستقل حل تاسو ته ښکاري څه دی؟ یعنی چې داسې مستقله حل وي.
موږ خو د بشري حقوقو هغه چې موسسې وو زموږ کار دا دی چې هغه خلک چې بې ځای سوي دي یا هغوی لکه اوس خپل ضرورتونه لري هغوی سره مرستې وکړي. نو په افغانستان کې اوس هغه بشري ضرورتونه دومره زیات دي چې نور خلک هم دلته مرستې یا کومک غواړي. نو دا خو موږ کوو، دا زموږ هر ورځ کار دی، لیکن د افغانستان معاش او اقتصاد ټیک کول دا زموږ کار نه دی. باید چې نړیوالې هغه هیوادونه چې هغوی خپل وس لري، هغه ادارې چې هغه پیسې لري، هغوی په داسې مو کې خپل انویسټمنټ وکړي چې یو د اقتصادي بحران یا اقتصادي تباهي سره افغانستان بچ شي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یوونی مبجا
مشال آنلاین
په دونی مبجو
روخانه مستقبل
په پاوکم دریو بجو
حجرا
په درینی مبجو
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو د خبرونو چې تاسو ته ذکر شوی دا سبا تاسو له مشال ریډیو اوریدل شي. او وسی د ذکر کولو وجه دا ده چې موږ د خبرونې په اخیری شیبو کې مخکې تر دې چې خبرونو ته لاړ شو، تاسو باید ووایو چې د انډیا او د نیوزیلینډ ترمنځ ټیسټ کرکټ میچ روان دی په کانپور کې، او نن یې اوله ورځ وه. انډیا اول بیټنګ وکړو، 250 رنزونه یې کړي دي، څلور لوبغاړي اوټ شوي دي. رویندرا جدیجا 50 رنزونه باندې، شریاس آیر چې دغه 15 رنزونه باندې ناټ اوټ ولاړ دی. د دوو میچونو سیریز دی، یو میچ دغه دی اوس روان دی، یو میچ به بیرسته کیږي. راځئ چې د خبرونو لنډیز ته ورشو. د خبرونو د لنډیز لپاره را سره سټوډیو ته اسرار الله مومند راغلی.
لندن څخه په ټول پاکستان کې د پېټرول پمپونو مالکانو اتحادیې هرڅال پیل شوې. د اتحادیې د خبر پښتونخوا څانګې مشر عبدالمجید خان نن مسله ډېر ویل چې هرڅال به یې تر هغو جاري وي چې تر څو ورته حکومت ټیکسونو د بجلی نرخونه کم کړي وي. بلخوا عام ولس وایي د پېټرول پمپونو تړل کېدو له کبله په تګ راتګ کې له ستونزو سره مخ دي، خو حکومت وایي سرکاري پېټرول پمپونه خلاص دي او له یادې اتحادیې سره یې هم خبرې روانې دي او هیله ده چې هرڅال به ختم شي. د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسیشن پرون په یو غونډه کې غوښتنه کړې چې د هغه آډیو ریکارډینګ لپاره د تحقیقاتي کمیشن جوړ کړل شي چې د عدلي ازادي تر پوښتنې لاندې راوستي. که څه هم دوی نو وضاحت نه دی ورکړې، خو دا په داسې حال کې ده چې د فیکټ فوکس په نومو ویبپاڼې د نومبر پر 1 د یوې آډیو په اساس چې پکې دوه کسان خبرې کوي یو ځانګړی راپور خپور کړ. په دې آډیو کې په بیینه توګه پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار د خپل کار په موده کې چا سره په ټلیفوني خبرو کې وایي دلته فیصلې اداري کوي او هغوی وایي چې نواز شریف ته به خامخا سزا ورکوي او عمران خان به راولي. ثاقب نثار ویلي دي دغه جعلي غږ دی او پخواني وزیر اعظم نواز شریف او د لور مریم نواز ته د سزا ورکولو په اړه هیڅ چا سره خبرې نه دي کړي. پاکستان سپریم کورٹ په خبر پښتونخوا کې د سیاسي ګوندونو په بنیاد د کلو او چم گاون بلدیاتي انتخاباتو کولو پریکړې په اړه د کیس اورېدنه تر 3 نومبر پورې ځنډولې. نن د کیس اورېدنې پر مهال سپریم کورټ د خبر پښتونخوا حکومت او اپوزیشن ګوندونو ته وویل چې د یاد نیټې پورې دې خپل دلایل جمع کړي. د خبر پښتونخوا حکومت د غیر سیاسي بنیادونو په بنیاد انتخابات کول غواړي خو اپوزیشن ورسره دا نه مني. نن د نومبر 15 د خلکو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې له ملګرو ملتونو د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازوالۍ یونامه ویلي چې دا هېواد د نړۍ په سطح د خلکو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر ټولو لوړه کچه لري. او د پاکستان او بنگلادیش ترمنځ د دوه ټیسټ میچونو د سیریز لومړی میچ سبا دی. میچ په پیښور په وخت سهار 9 بجې په چټاګانګ خار کې شروع کیږي چې د نومبر 1 پورې به دوام لري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونو لنډیز ته اسرار العالم مومند وړاندې کوي. که دا خبرونه تاسو نه اوریدئ نن تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ویب سایټ ته لاړ شئ مشال ریډیو ډاټ کام او هغلته یې واورئ. همداراز په مشال ریډیو موبایل ایپ باندې هم چې موږ دا خبرونه او دا تیرې چپې دا هم شه دي او راتلونکي هم شه دي راتلونکي یعنې سبا لپاره وستر سره مخه کو. زه بشید گوخت د ټول ټیم پاسې ټول سره مخه کوم. خوشحاله اوسئ.